ټاکل شوی دی چې سبا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ ناسته د افغانستان په ارتباط په دوحا کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د استازو په ګډون پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه پریکړه لیکي کار او ښوونځیو ته د ښځو او نجونو د ژر تر ژره ستنېدو غوښتنه شوې، خو طالبان د دغه پریکړه لیک د ځینو برخو د هرکلی په ترڅ کې یو ځل بیا ویلي دي چې دا د افغانستان داخلي ستونزه ده او دوی به ور باندې غور وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بله چاره څه ده؟ ملګري ملتونه باید د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان سره څه ډول تعامل وساتي؟ د دې غونډې اهمیت او دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند څه ډول پریکړه به وشي، لومړی په همدې د ملما سره غږیږم. او په دویمه برخه کې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په هکله راپور لرو او د ملمنو سره به پرې خبرې هم ولرم. سلامونه، د امریکا غږ اتصال پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه غالیا رانا نورستانی ما هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شئ. خو په سر کې سولان خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو اربیا په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د خزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونی ګوتارش ویلي دی چې په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د خزو ونده مهمه ده. ګوتارش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلی چې افغانان سمدلاسه استرالی مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې خزي مهم نقش لري. ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو کارمنه کړ، د کاري فراخ خبرګونونه راوپارول. ملګرو ملتونو ویلي دی چې اړو افغانانو په ځانګړي ډول خزو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د دوی خزینه کارکونکو مهم رول لري. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس زنګړی استازی او کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قیمی وایي چې بشری حقونو مسلو سره د طالبانو تعامل ته په کتنې ایران پر طالبانو د لا زیاتو بندیزونو لګیدو په اړه اندېښنه لري. هغه وایي چې ایران به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کنفرانس کې د وړاندیز کوونکي ملاتړي او مشورې ورکوونکي په توګه ګډون کوي. کاظمی قیمی وویل د دوحې د غونډې په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت دریس یو خپلواک دریس دی چې واقعیتونو او د اړتیاو څخه په ژور درک او د افغانستان د خلکو او حکومت دواړو ګټې پکې نغښتې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې تمه ده چې سکال له افغانستان څخه د 8000 ښځو په ګډون 10000 کسان حج ته ولاړ شي. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې د حاجیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. چارواکو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به الوتنې پیل شي او 10000 حاجیان به د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیدونکو غونډې په اړه خبرګونونه سرګند شوه. ملګري ملتونه وایي چې د غونډې هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي، خو د مدني حقوقو یو شمېر فعالان خصوصا خزینه فعالان د یادې غونډې په اړه اندېښمن دي. بل خو د امریکا په ګډون د بشري حقوقو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه پریکړه لیک ستایلی دی، خو طالبانو د همدغه پریکړه لیک په اړه محتاطانه ځواب ویلی.
نن په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو د افغانستان په تړاو په قطر کې د ترسره کیدونکو غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو سره د مخالفت ښودلو لپاره لاریون کړي. خو ملګری ملتونه وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع مطرح نه ده.
لکه شمون په خو هم ویلي په دوه کې د ملګرو ملتونو د غونډې مخه په افغانستان کې د تلپاتې ثبات ترلاسه کولو لپاره د ګډې مخې لپاره د افغانستان سره د نړیوالې ښکېلتیا بیا ژوندۍ کول دي. مخداده چې د بشري حقوقو او پزانګړي ډول د خځو او نجونو د کار او تعلیم ټولګډونه حکومت د ترګري سره د مبارزې او نشي توکو د قاچاغ پړ یو ګډ دریځ ته ورسیږي. او لکه چې موږ څو څو ځلې ویلي، د غونډې مخه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل نه دي.
بلخو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه د ورځې د پریکړلیک هرکلی کړي، خو طالبانو د دغه پریکړلیک پر وړاندې محتاطانه خبرګون خوده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یاد پریکړلیک کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او نجونو په زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي او د دې بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نن ورځ لپاره چې په پایله کې په یو خوله یو پریکړلیک منظور سو په اړه خوشاله ده. دغه پریکړلیک چې په روښانه ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شوزو پر کار کولو بندیزونه غندي، او دا پریکړه د طالبانو د هغو تګلارو چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د شوزو کار محدودوي د هغو د ژر بدلولو غوښتنه کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه پریکړه لیک ستایلی. ټامس ویست ویلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت رایو یو ځواکمن پریکړه لیک تصویب کړي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیمایي نفوس ځپل غندي او د ترهګرۍ او بشري اړتیاو په شمول د ګډو ګټو لپاره ژمنې تازه کوي. شانون کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریز به مخینی او مهم ګڼي،
او د پنړی کې هم ډیر وسی انعکاس درلود او اکثریت ملکو د دې ملاتړ کړی دی.
په ورته وخت کې بیا طالبان وایي چې دوی د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه خبر دي، خو د خوځو موجود افغانستان کورنۍ ستونزې ده.
موږ په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره د افغان میرمنو د کار کولو محدودیت پریکړه غندنی څخه نوټه خستلو ترڅنګ یو اربیا ټینګار کوي چې د نړیوالو قوانینو او د غړو هیوادونو لخوا د قوي ژمنې سره سم چې د افغانستان مستقل انتخابونو ته بدرناوي کیږي، دا د افغانستان یو داخلي ټولنیز مسله بولو چې په بهرنیو هیوادونو هیڅ اغیز نه لري. موږ د افغان میرمنو حقونو ته ژمن یو.
روسه له هغه چې د رواني میشتې په لومړیو کې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول، ملګرو ملتونو د افغانستان په تړه خپل هڅو ته زور ورکړي. اټکل دا دی چې پر اروانو څو ورځو کې د افغانستان په تړه او قطر کې جوړیدونکې غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي سره راټول شي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو دریس دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو په راپور کې هم واوریدل، ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو د ورځنی ناسته د افغانستان په ارتباط په دوحه کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د استازو په ګډون پیل شي. په دې ناسته کې به د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د تعامل د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې کار او ښوونځیو ته د خزو او نجونو د ژر تر ژره ستنېدو غوښتنه شوی، خو طالبانو د دغه پریکړه لیک د ځینو برخو د هرکلی په ترڅ کې یو ځل بیا ویلي دي چې دا مسایل د افغانستان داخلي ټولنیزه مسله ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل چاره څه ده؟ ملګری ملتونه باید د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان سره سړډول تعامل وساتي. د دې غونډې د اهمیت په حق له او دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند سړډول پریکړه وشي، د میلمه سره مې پری خبرې کوم. د پوخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ستړي مشه اصولي صاحب، موږ د دوه د ناشته د دوه د ناشته په درشل کې اصولي صاحب، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟ د نورو غونډو سره چې موږ په دې یو نیم کال کې تقریبا بیلابیلو هیوادونو درلودل، څومره توپیر لري؟ د ترکیب له اړخه څومره دا فکر کوي ستاسو له نظره چې مهم دی؟
د لوی او بخون خدای په نامه قدر منو کتون متهم نکیل او احترامات وړاندې کوم. په اصل کې د دوهې ناسته چې سبا پیلېږي او د ملل متحد لپاره د افغانانو لپاره د افغان ولس لپاره یو ښه زیری دا لري چې افغان ولس تر اوسه نړیوالو نه دی هېر کړی. حداقل دغه بشري مرستې به جریان پیدا کوي، او دغه ناستې توپیر د نورو سره زما په اند باندې دا دی چې په دغه ناسته کې به د مرستو د ویش د تداوم پاړه باندې د مرستو د لانورو مرستو د افغانستان د افغانستان خلکو سره د باندې بحث کیږي چې پټم د کومه طریقه باندې د مرستې باید تداوم پیدا کی او څنګه دوی کولای شي نړیوال چې افغان ولسته په ښه ډول باندې بدون د فساد څخه د مرستې ورسیږي او دا 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 د نورو غونډو سره مثلا د ازبکستان مسله جلاوج باندې کې مملکتونه مشخص مملکتونه وو د سمرقند کنفرانس یا نورې هغه ناستې چې په کې دي او چې د افغانستان د اسلامي امارت نمائندګي به چا کوله هلته هغه مشخص هیوادونه وو دا په نړیواله کچه باندې د ملل متحد لخوا طرحه سوې غونډه ده چې په راتلونکي کې زه مطمئن یم چې د افغان ولس لپاره په خاص ډول به لوی د مرستو د بشري مرستو
فکر کوي. اصولي صاحب چې دلته یوازې به د بشري مرستو پر مسلې باندې غور وشي او همداشان د ښځو پر کار او د تعلیم پر مسلې باندې به هم خبري وشي، دا سید دی غونډې نمخې د نمدی د ملګرو ملتونو د شورا غړي امینی محمد سرګندونو ته پکتو چې ډیر خبرګونونه هم و پاراول شه د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله وا سفکر کوي چې په دې غونډه کې بعد طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې باندې به هم خبري وشي کنه.
زه مطمئن یم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله د نړۍ لپاره او په خاص ډول د همسایه ممالکو لپاره هم فعلا د قبول وړ نه ده، ځکه طالبان نه دي توانېدلي چې ولسمنلی دولت جوړ کړي. دوی حکومت په زور نیولی ده او تر اوسه پورې ولس ورسره قناعت نه دی کړی چې موږ سره کم دولت غواړو په افغانستان کې. فعلا قدرت تنها د ملا په انحصار کې ده، دغه انحصار د تداوم لپاره دوی هلې ځلې کوي او نړۍ دا ورسره په دې ډول باندې نه مني. زه مطمئن نه یم چې د رسمیت پیژندنې لړۍ به د همدغه حکومت د تداوم لپاره پیل شي تر هغه وخته پورې چې طالب چارواکي افغانان په دولت کې ونه مني، د افغانانو اقتدار ونه مني او د ملا د انحصار قدرت ونه
بسي. دغه پوښتنه مې کوله چې د طالبانو دریځ ته په پام سره آیا دا ناسته به د خلکو د اساسي حقونو او ازادیو په برخه کې د طالبانو د دریس په بدلولو کې اغیزمنه بوي؟
خا اصلا په طالبانو کې فکرونه وشيلي چې د قندهار حاکمیت فعلا په همدی دریز باندې ولاړ دی او د هغه په کابینه کې هم د هغه مشخص وزیران دغه دریز باندې به ولاړ وي. دغه غونډه چې سبا پیلې او د تواته نور غونډې به په دریز کې نرمښت را نه وایي، ځکه دوی په خپل فکر باندې تداوم ورکوي چې دغه فکر بیا دوی فکر کوي چې دا اسلامي فکر دی، برعکس بیا دلته ځینې اسلامی موارد اسلامی نړۍ ورته وایي چې نقص کوي په دغه فکر باندې. نو زه فکر نه کوم چې په دریس کې به نرمښت راولي، اما د افغانانو لپاره ښه ده. افغانان باید پیر نه شي، افغانان باید بیا د اویوه ملسیز په طرف باندې کش نه شي چې هر رقم په زور حاکمان په افغانستان کې حاکم شوي دي یا حاکمیت نیولی ده. د دغه زور د تداوم لپاره به صحیح ده دوی د جنګي او استبدادي مسایلو څخه کار اخلي، اما نړۍ باید د افغان ولس په تر څنګ پاتې شي، ځکه په 2001 کال کې هم د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې کله چې نړیوال افغانستان ته راتلل د افغان ولس څخه هیڅ پوښتنه نه
وکړه
او کله هم چې وطن دوی د هماغه ډلې سره بیا تفاهم وکړ افغان ولس هیڅ شوی ده. دغه ناسته د افغان ولس لپاره د بشري مرستو او د دوی د حقونو د لاسته راوړنې په لاره کې،
حتی اصولي صاحب کله د بشري مرستو په برخه کې هم موسی چې اوس خزینه کارکونکي د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار نه کوي او دوی وایي چې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو. د دې څنګه اوس د افغانستان په حق له دا غونډه مهمه غونډه د ملګری ملتونو وایي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړي. فکر کوي چې د طالبانو د ژمنو پرته کومه پریکړه به عملی بنه واخلي یا عملی بنه به ولري؟
پورې د نړۍ راغونډېدل د افغانستان په اړه دا یو مثبت ګام دی. بیا بدون د طالبانو هم د قطر هغه مملکت دی چې طالبانو ته لابي وکړه او امریکا ورسره د پاکستان د لارې یا هر بلې لارې تفاهم نامه امضا کړه. او موږ تاسو لپاره په تاریخ کې دا لکه د بن کنفرانس چې لیکل کیږي د طالبانو د دوهې کنفرانسونه او ناستې تفاهم نامې هم په تاریخ کې حتمن تذکر پیدا کوي. نو دلته په دې هېواد کې ناسته او بیا د یوې اجماع رامنځته کول د طالبانو په اړه دا ښه اقدام دی. یا هم د سرپرست حکومت د ځینو هغو چارواکو لپاره چې د افغان ولس سره مینه لري او غواړي چې په تاریخي او ملي افتخارات وساتي، یا د افغان حکومت د مرکزي دولت د پایښت او ټینګښت لپاره کار وکوي، د هغوی لپاره تر څو خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي چې نړۍ تر اوسه بې تفاوته نه ده د افغان ولس په مقابل کې. تر ټولو مهم دوه خبرې زه کوم د وخت نه په استفادې سره چې ستاسو په پروګرام کې هم تذکر پیدا کړه او نورې میډیا هم چې زه ګورم طالبان ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې د ښځو مسله زموږ کورنۍ مسله ده. بلې، هو، د ښځو مسله د افغانانو کورنۍ مسله ده، مګر دولت سازي هم د افغانانو کورنۍ مسله ده. فعلا فعلي دولت سرپرست حکومت دی. موږ لبایک وایو، غواړو چې حکومت په دولت بدل شي، د سرپرستۍ راووزي، ولسمنلی شي. د افغانستان په افغانستان کې لوی جرګه لکه څنګه چې د میرویس خان نیکه د احمد شاه بابا لخوا موږ ته په خاص ډول راپاتې ده، د هغې تداوم پیدا شي، د افغانستان تاریخي د افغانانو تاریخي او ملي افتخارات خوندي پاتې شي. کله چې دغه مسایل د ولس سره ملي حکومت ومني، بیا دا کورنۍ مسله ده، بیا زموږ د حق مسله ده کېږي. مګر فعلا د افغانستان حکومت صرف د طالبانو سره دی. او ما طالبانو ته ډېری مشورې میډیایي هم ورکړي وي چې د یوې ډلې څخه اوس راووزئ، ښه چانس لرئ، تاسې دولت سازی وکړئ، تاسې راشئ، غټ شئ، دولت جوړ کړئ، تر څو په راتلونکي کې مرکزي دولت ټینګښت او پایښت پیدا کړي. مګر که تاسې په یو ډله ځان بدلوئ او حکومت د حکومتي واګې مو هم نیولې دي، په زور د ټوپکو حکومت کوئ، بیا تاسې تداوم نه پیدا کوئ. او دا مطمئنه ده چې دا
مننه کوم اصولي صاحب چې تاسو د میرمنو مسلې ته مو هم اشاره وکړه. کور مو ودان، په خیر اوسئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره یاست. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په یو مهم کمپ کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې له دې ځایه دې ووسی. چارواکو ویلي دي چې د کډوالو په کمپ ځای کې یو نوی سکتور جوړیږي، خو میشت افغان کډوال وایي چې دوی دومره توان نه لري چې په کرایي کورونو کې ژوند وکړي. زموږ همکار خدای نور ناصر د کمپ ته ورغلی او له کډوالو سره خبرې کړې دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د کډوالو کمپ، خو دغه کمپ شای نور پاتې نه سي. د کډوالو دغه کمپ چې زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي، اوس ځایي چارواکو ورته د دې ځای د خالي کېدو ویلي.
مشکلات خو بس په الحال دغه مشکلات دي چې اوس د بارایي د دې ځای نه، مثال دلته کمپ جوړیږي، دغه سېکټر جوړیږي په دې ځای کې، د دې ځای نه اوس بارایي اوس دغه مشکلات دي چې بس د ځایو اوس مشکل دی. په کرایه باندې مو وسنه په باندې رسیږي 15,000 او 20,000 او 2,000 او 10,000 نه کم ځای ستنه. دغه د خلک څه چې هغه د ماښام ډوډۍ تاریان، نو هغه په دغه کرایه کې څنګه ځای ونیسي.
د افغان کډوالو په دې کمپ کې اکثره هغه کورنۍ دي چې د پښتونخوا شاوخوا ټول کمپونه یې کتلي او هلته اوسېدلې دي. خو دغه کمپ یې ځکه غوره کړی چې د خواري لپاره ورته د اسلام آباد سبزی منډۍ نشته ده.
دلته خو ژوند ډېر ښه تیریږي، ځکه چې ډېر غریب خلک دي، دلته د کرایه وس د خلک نه لري. خو اوس هم دلته پر دې خلکو باندې نقشه راغلې ده، نو دغه خلک کېدای شي بار کې، نو دا ځکه چې سکتور جوړیږي. د پاکستان حکومت هم دغه غواړي چې دغه خلک دغه ځای ایسته شي، ځکه چې دا پلاټونه دي خرڅوي دي، او دغه خلک دلته د کرایه توام نه لري چې کرایه ورکي. نو د مشکلاتو سره خلک ډېر مخامخ دي. که دغه منډۍ څخه دوی اخواته لري ولاړ شي، نو دوی ډېر یو د غټ ویران سره به دوی مخ شي، او حالات ډېر د خلکو خراب دي، ځکه چې د کرایه وس دوی نه لري.
د دغه کمپ اوسیدونکي وایي سره له دې چې په پلازمینه کې اوسي، خو د کمپ لارې یې آن تربیخي، شاته پاتې سیمو هم ډېرې خرابې دي، او روغتون ته د رنځورانو رسولو وخت تر سخت کړاو تیریږي.
کډوالی خدا سیدا سی خو دی وطن کې بیماری جات دی مریضان کې ګو لسر کونه ما غس روړ مګن لري دا دام لري دا چې هسپتال د هم زر یو نیم زر په ټیکسی ونی سو غریبانه نیوای مې سی سو یو بیا په موټر سکیل باندې هغه مې یو رقم ته هسپتال ته ورسی ګو د غزوندو مرښتا د سه کم ضعیفه ده او خو بیا ما الحمدلله مغه پیلا گزاره نو کوي دا زمون پیغمبرانو زمون مشالو د انستی تیر کړی دا زمون بم تیرو چې پارچو متل دا وای افتاد یو او ګار نشو دی یعنی ول وی داو زوب لیګه بل نو ماجر تو ماجر سر خوان ار سن زستانو
دوی د همدی کمپ ما شومان دی له هر استونځي او هر کړه و نه خبر د ورځې پای په لوبو تیریږي هغه لوبې چې له وطن یا ورسره راوړي دي تاینور ناصر امریکا ته اسلام آباد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په حق له د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو منیزه کاکر د افغان کډوالو مدافع او حاجی نظر خوګانیوال د افغان کډوالو فعال تاسو دواړو ته ستړي مې شوم په خیر دغلی پروګرام ته ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه ملمن کاکر تاسو اوس پر راپور کې د افغان کډوالو ستونزې واوري دي پاکستان ولې د دغو کډوالو ستونزې په نظر کې نه نیسي کډغه پروژه عملی شي نو دا به څومره افغانان په دې سیمه کې متضرر کړي د دوی برخلیک به څه کیږي
ډیره مننه ترګور دا ول تھا تاسو لیدونکو ته سلامونه په پاکستان کې د جولای د میاشتې نه دوه د افغانانو په ځی باندې خاص کر افغان کډوالو په ځی باندې ودا ریاستي پالیسی مخترااله چې تر ټولو ناول دلته شروعات په دوی باندې په سن صبح کې وشو او د دې نه پس مطلب دلته تر 2000 نه زیات کسان ونیول 2000 پولیس کسان د دې نه ډیپورټ شول افغانستان تمدارنګر په دې کې ډیر داسې کسان چې دا وایي سر ريجستره افغانانو دا وایي سر یا ای سی سی کارت یا پی او آر کارت چې هغه بدن ته په ضمانتونو راخلاص شول او ډیر داسې و چې دا وایي هغه چې کوم د دې سره ريجستره ډاکومېنټس یا پی او آر کارت یا ای سی سی کارت یا بیا د پروپر ویزا باندې راغلی او د پولیس کفانه ردو نه اخیستل شوی وو خو خبرندارنګ راځي چې په اسلام آباد یا په نورو ځایونو کې چې کوم افغانان وو چې دا وې لپاره هم الته چې کوم هوندي هغه ګرام شوی دی دلته په کراچي کې هم اکثر افغانان سره زما ملاقات کوي دلته چې کوم کراچي کې افغان کیمپ ته هلته ځا اکثر ویزیت کوم نو الته چې کله ما له دوی سره خبرې کړي نو دوی ما ته اکثر دغه شکایت کوي کوي چې په هفته کې یو ورځ خامخا مطلب د شپې دوی ته پولیس یا رینجرز یا څه کوم اپریشنل پولیس وی هغه الته ورزي او چاپی وی اپریشنز کوي تکم د وږي د هغه ژوند چې کوم دی دلته ډیر زیات تریخ شوی دی
ولې مېرمن کاکر د پاکستان حکومت دا چلند دوی وجه یې څه وی دوی ولې دغه سي د افغانان په تنګوي
د طالبان حکومت سره علی نو د امنه پس پاکستان ته د افغانانو دراتک تعداد یو هغه یو مطلب ډیر زیات شوی دی افغانستان کې د انساني حقوقو چې کوم کسان دي دغه په خلاف باندې د طالبانو انتقامي کاروای لکه اوس متی الله وسارنګ قسم نیولې دي نو ریوال کلیوان په شان کسو نو دا رنګ کاروایان د طالبانو الته چې دین الته د افغانستان خلک دي ته مجبور کی شي دوی بیا بارډر کراس کیو په غیر قانوني طریقه باندې بلې واتلارشي که څه هم نړیوال قانون دی ته اجازه ورکوي او په پاکستان کې دا مهال څه د سي قانون نشته چې دوی ته دا اجازه ورکړي چې دوی مطلب بغیر څه ډاکومېنټ پاکستان ته راشي که څه هم د پاکستان پارلیمنت پر دا ورستي ورځي کې یو بل پاس کړی دی خو هغه بل هم تر اوسه د سېنات یا
دا چې میرمن کاکر چې دننه په پاکستان کې قانون څومره حکومت ته د دې اجازه ورکوي چې د یو بل هیواد کډوالو سره داسې چلند وشي دی ته به هم راشم تاسو نظر به واخلم په پروګرام کې خوګانیوال صاحب هم را سره شته دی خوګانیوال صاحب تاسو د کوم ستونزو سره مخ یاست داسې ویلکی چې په کوټه کې هم د افغانانو څخه ځمکې په زور اخیستل کیږي په دې حق لپاره ته وایي تاسو دا چې تاسو ستونزه ګوري چې افغانان ورسره مخ دي
سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
واړه کې خو چې موږ افغانانو ته کوم مشکلات دي دلته افغانان کتا سو ګره د 13 چلويخت کلونو رئیس اوسیږي به داس مکه د پاکستان حکومت طرف نه او د بل الملل طرف نه دوه توقف شوی دي افغانان په دې باندې اوسیږي به دغه زمکه باندې سیکشن فورم لګیدل د پاکستان حکومت خونه چې دلته خرید او فروخ او آبادی بند ده او سم چون کې په تعلق او په شفارش باندې خلک د افغانان چې په کوم کمپونو کې پرتی دي د غزینه والی او بلار شي عدالت کې درخواستونه ویل کې چې دلته موږ د زمکه اخست دي او کیس سره واچي او ججانو سره یا کوم مرګ تعلق په واسطه باندې غزه کیس وګټي او افغانانو ته دوسیه راوړي چې عدالت فیصله کړي تاسو د ځینې کورونه خالی کړي دا یو غیر قانوني او غیر اخلاقي چلند دی ځکه چې دا افغانان دلته چلويښت کلونو رئیس اوسیږي او د ځمکو خرید پروخ دا کال به وشو چې شروع شوی دی نو په دې موده خو د افغانانو
کمپونه پرته دي دغه کورونه د افغانانو په نوم یعنی اسناد هر څه د افغانانو سره وی بیا هم د دوی څخه په زور اخیستل کیږي
دا بس یو کیسه موس په زور ته نه خسل کیږي په زور استل کیږي چې د ځمکې مونږ ته خالی کوي بس د افغانانو زورونو د لپاره پاکستان اوس بل هغه نه لري دغه پالیسی رستلې ده بس نن دلته دوه کور افغانان استلې نن هلته استلې نو ډېر زیات مشکلات سره افغانان مخامخ کړي دي هر کین نه هر میش کې یو پدری کورونو تاغه ته نوټس ورکول کیږي د محکمې د افغانان چې دا کورونه خالی کوي نو دا غریبان چې دي دوه سره ده کله واس نشته دوه پکور کرے کرګان واس نن سبا چې ته چکور نه ونی سی او بل زی تلاړ شي
ما په همدې پروګرام کې کابو دوهونه وړاندې د منظور پختین سره مې مرکه درلوده هغه راته ویل چې په پاکستان کې په افغان کډوالو باندې کاروبار کیږي او د ډیرو کسانو لپاره د پیسو ګټلو وسیله ګرځېدلې دي دا کې سات څنګه د ستاسو د سترګو لیدلې حال څه دی خو یعنی واس ستاسو نه مې دا پوښتنه ده
په افغانانو خو کاروبار شروع دی کې هیڅ شک نشته چې
زه فکر کوم چې د خوګنیوال صاحب غاک پری شو میرمن کاکړ تاسو د افغانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي دغه وضعیت په پاکستان کې چې د افغانانو سره کیږي څنګه پایته رسیدای شي
تمون نړیوال قانون ته وګورو هغه دا ویایي چې چارج ون په یو ملک خطر کې وي نو هغه کولای شي سیوارډر وداوت ډاکومنټس هم کراس کی او دې طریقو جی ویایي لکه کمون قانون ویایو نو پر ریفیوجی او مایګرنټس کې ډیر ځات فرق دی ریفیوجی آ کسي د چارج ون ته چې خطر وي او هغه د خپل ژوند ورولو لپاره بل ملک ته لاړ شي او مایګرنټس آ وی چې د کاروبار په سلسله کې په بل کوم وجه هم او دا سره چوایس وي مطلب دی لاړ شي یا نه لاړ شي ریفیوجی هغه کس وي چې د سره دا چوایس نه وي د ژوند لپاره دی مجبور وي چې د بارډر کراس کوي او نړیوال قانون چې دی ودی ته ډیر ځات احترام لري او دا ویایي دا خلکو ته باید تاسو درناوی ولري د دې او خو تاسو باید دفاع وکاستئ
بله
خو د پاکستان کې کوم قانون دی ا فورنر دی 1946 لاندې دوی چې کوم ډیل کړی چې دلته کوم اف آی آر د دوی په خلاف کړی دی هغه قانون کې څه داسې آپشن نشته چې دوی لپاره موږ د علم لپاره اپلای وکړو دغه وسم د موږ سره په کراچي لاندې جیل کې داسې کستي چې هغه ته په جیل کې ډاکټر ویلي چې ته ستاسو د کوم مرض دی هغه دلته څوره دې مخته اپریشن کړی او سپورټ تلې واپس نو پولیس ونی وي دا هغه سره پیو آر کارت نشته خو دا شارپ لپاره د ته یو ډاکومنټ داسې ورکول شو یو ستانه ومن یو سورزي پس یو نیت سیاسي کوم دی هغه به انټرویو اخلي په دغه د یادې ونی ور دا خبر هم د تفیل یو نیم کال نه په پاکستان کې یو نیت سیاسي دی هغه انټرویوز نه اخلي
بله ډیره مننه کوم خدای دې وکړي چې تاسو دغه ستونزې په پاکستان کې ناس د افغانستان د استازیتوب هغه خلک چې ناس دي او استازیتوب کوي هغه هم ووري او په پاکستان کې د پاکستان حکومت دې مسلې ته توجه وکړي ډیره مننه کوم منیزه کاکر د افغان کډوالو مدافع او نذیر نظر خوګانیوال د افغان کډوالو فعال کور مو ودان په خیر اوسې دیر قدم لیدن کو با هم دی زید سال پروگرام هم پای تر سیگی ستا سلومن تیاس خام نری منا نکم بخیر سید
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای فیلم مستند در مورد یک جوان 18 ساله افغان دعوت می کنم. رستم خیرخواه، جوان 18 ساله افغان که مثل بسیاری از جوانان علاقمند ورزش است، اما می خواهد که به شکل حرفه‌ای و مسلکی به ورزش مورد علاقه خود که فوتبال است بپردازد. او به بازی فوتبال عشق دارد و با وجود شرایط دشوار مهاجرت و مشکلات مصمم است که فوتبال را به شکل حرفه‌ای یا مسلکی بیاموزد. مادر رستم یگانه سرپرست خانه اش با امکانات خیلی اندک به تربیت و پرورش 4 فرزند کوچکش مشغول است. رستم باید کارهای روزمره اش را طوری تنظیم کند که هم با خانواده خود کمک کند و هم هدف خود را دنبال نماید. توجه کنید به این فیلم کوتاه مستند صدای آمریکا در مورد این جوان مهاجر افغان.
خواهشات ما و خوابهای من اینمی است که ما یک روز بتانم که از این فوتبال خود ما یک نام پیدا بکنم و یک نان حلال برس بیارم. فوتبال جان من است. من میتونم که بخاطر فوتبال هر کار را قبول کنم، اما فوتبال را کردن نمیتونم، چون من سر خود اطمینان دارم و 100% میفهمم که اینمی کار را میتونم کرده و یک روز از این من یک درآمد میتونم داشته و انشالله که من میتونم. سلام، نام رستم خیرخواه است. از شهر زیبای کابل افغانستان هستم. 18 سال عمرم است. مدت 6 سال میشه در دیلی جدید زندگی میکنم و مدت 4 سال میشه که من در تیاگراج استادیوم فوتبال پروفشنالی تمرین میکنم. ما از بسیار خردی شوق علاقه من به فوتبال بود، گرچه فامیل من زیادتر بازی‌های رسمی را خوش داشتن، رسمی می‌خواستن که بکنم، مثلا بوکس یا تکواندو یا مویتای. و بعدن من همیشه شوق علاقه من زیادتر به فوتبال بود. از 5 سالگی که من در افغانستان در جمنازیما یا فوتبال میکنم، فوتسال دیگه با دوستای مبارک قایم یک جای میشدم، در پیش بلاک ما فوتبال میکردیم و دیگه بعدن امیر قم شوق من زیادتر شده به فوتبال و حالا ما میخوایم که یک پلیر خوب در فوتبال باشه. تمرینات ما خو دفته 3 روز است. ما روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به تمرین میایم.
عزیزی مفتر
نکن 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 نکن
نکن نکن نکن
در فامیلی خود ما در دلی جدید زندگی میکنیم. مادر جانم است، دو دانه بیدرک هایم هستن و خوارک خوردم است.
اگر عمر بفاید نمیتردم چی میتردم.
وقتی که هندوستان آمدیم اولادا خورد بودن، ما وقت بلد نبودیم که مثلا مکتب دولتی کجاست، مکتب پرایوت شخصی کجاست، یا زیاد کورس ها رو تعقیب کنن. باز هم مکتب جای خود داره.
تو مشق
بود
سریز؟ باز مامان شان بابا الرحمن الرحیم.
اونا زیادتر به خواب و عرضای خود، هر کدام و هر که یک خواب و دریم علایده داریم، هر که خواب دریمش علایده است و اونا از ما زیاد تقویه میشن، زیاد موتیویت میشن، مرک میبینن، اونا میخواین که نمی یکم یک کار بکنن.
رستم از طفلیت زیاد با استعداد بود هر کار. یگانه چیزی که رستم جان میخواهد که در آینده باشه، میخواهد که یک فوتبالیست بسیار خوب باشه، یک بازیکن بسیار خوب فوتبال باشه. فوتبال بسیار دوست داره، آرزویش هم او است. در پولی از او درس و تعلیم خودم زیاد علاقه مند است برش. رشته خوبی که داره رسامی است، به رسامی بسیار علاقه زیاد هم داره و تا جایی که میبینیم یک قسمت کار خدا پیش هم برده. در افغانستان حالات قسم بود که اگرچه از ظاهر معلوم میشد که حالات خوب است، اما وضعیت افغانستان کلا خراب بود. یعنی روزمره انتحار بود، انفجار بود، هر طرف بمب انفجار میکرد، مردم حذیت بود و اختطاف طفلا بسیار زیاد بود. دیگه به او خاطر ما، چون خودم اوجا یک مادر تنها بودم، من برای 4 تا طفلم نمیتونستم زندگی رو به خوبی اوجا پیش ببرم، از خاطر نجات جان اولادایم و خودم ما خیستیم به طرف هندوستان سفر کردیم و آمدیم.
وقتی در هندوستان آمدم، ما خودم 14 ساله بودم. در اینجا که آمدم بسیار خوب فیلم میکردم، بسیار آرام بودم، تو از هر نگاه سیف خدا فکر میکردم و اینجا بسیار خوب از ماما. از افغانستان کده فیلم خوب است، چون افغانستان به حد حالات خراب بود، نمیشد که آدم اونجا در اسپورت خود پیش بره. اگر اونجا در اسپورت تا پیش میرفتی، یک نفر یافت میشد که تو را مانع میشد، میگفت تو برات این قدر پیسه پیشنهاد میکنیم، تو اسپورت تا الابتی میدان با ما بباز. باز خوجه نمیشد، افغانستان در دریم خود غلطی کرده نمیتونه، چون تو یک دریم داری که نمره پوره بکنی. و ایجا که ما آمدم یک زیاد خوب فیلم میکردم، چون ایجا هیچ تو کارا نبود، رشوت خوری و چیزا نبود. ایجا همه که میتونست در یک لیول بره، همه که میتونست به زور و تالنت خود پیش بره و ایجا من بسیار خوب فیلم میکردم.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا. هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
کل تمرینات ما داخل تیاگراج استادیوم است. دیگه روزمره ما از 4 بجه تا 7 بجه شام تمرین میکنم. فعلا خو قدر ما پروفشنالی پشت کلام چیز نیستم که با ما بتونه وایب خوب بده. بعد ما کوشش خود زیاد میکنم، ما زیاد تمرین میکنم، ما زیاد کوشش میکنم که اگرای پیدا شه که مرا بتونه دیگه خوبتر و بهتر ساخته.
رستم از همان ابتدا نیز از مهارت‌های اولیه فوتبال برخوردار بود. برای همین ما بر جنبه‌های تکتیکی او کار کردیم. بزرگترین نقطه قوت رستم سرعت و چابکی اوست. من اخیراً شروع به فرستادن او به بازی‌های محلی کردم و ما روی نظراتی که از سایر مربی‌ها درباره بازی او دریافت می‌کنیم کار می‌کنیم تا بتوانیم بازی رستم را بهبود ببخشیم.
اما طرف یک پلیر زیادتر میبینم زیادتر اسکلایش را تخیب میکنم نیمار است و خوشم میاد که از او دیده یاد بگیرم اگران کار رو بتانم از خود جور کردم. فعلاً حال خوب است، شکر. همگی ما بخش کار ما رسامی است، رسامی کار میکنیم، مینیاتوری، خطاطی.
تو یه اسکیچ آپ دیکھ رہے ہو، یہ افغان اولڈ وومن ہے جو سر نے میرے کو دیا تھا اسکیچ کرنے کے لیے.
در پولی و کارا همراشانی کمک هم میکنم که من اگان جایی بتانم اگزیبیشن بگیرم یا اگان تابلو و یا خدا به نمایش بگذارم، چون از امون را اگان درآمد بتانم به فامیلی خود کرده.
در مورد رستم خوام زیاد فکر میکنم که باید امو آرزوهایی که داره با آرزوهای خود برسه، چیزی که خوابهای ازی است از هر چهار اولادم. البته چیزی که آرزوهایی که در داخل یا دارن ما میخواییم که به آرزوهای خود یا برسن، اما وقتی که این حالات یا مشکلات اقتصادی سرمامی های ما کوشش میکنم که رستم یک قسم برش بگویم که یعنی حالی به خود کار پیدا کنه، وقت شست که به فامیل کمک کنه، اما وقتی که اگر در کار شوه باز از تمام فعالیت هایی که داره دور میشه.
بسیار خوب فیلم میکنم. کلان بودن در خانه یکم مسئولیت هم در دوش میباشت باشه آدم، چون وقتی کلان خانه بودی باید فکر طرف همه چیز باشه، طرف خرج خانه، طرف کرای خانه، طرف همه مشکلات خانه باید باشه، چون تنها مادر نمیتونه او کار پیش بره، چون پدر ما دور است از ما، بالای فامیل ما کلان خانه خودم است. افغانستان زیاد چیزا یادم هست که مکتب میرفتیم، یک جای میرفتیم فوتبال کردن در پیش بلاک ما اینجا. افغانستان جایی است که مثل مادر مازن کشور مثل یک مادر میباشه بالای انسان. زیاد خوش دارم برم، اما تا وقت کارامی نشنم پس در افغانستان بر نمیگردم، چون هیچ اوضاعی نیست که ما در اوجه پس بر بگردم. اگر ما پس پیلن بر بگردم به افغانستان از پوره خواب های ما میمانم. سو هر وقت که بخیر آرامی شد باز من اون وقت پس در افغانستان بر بگردم.
هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما را به تماشای یک مستند دیگر صدای آمریکا دعوت می کنم. صدیق کپان، یک خبرنگار در هند، به خاطر انجام کار خبرنگاریش زندانی است. خانواده او برای آزادی کپان تلاش می کند. بیایید مستند کوتاه را در مورد این خبرنگار با هم تماشا کنیم.
انشالله پدر به زودی خواهد آمد. جلسه رسیدگی به دوسیه در روزهای 12 و 20 اپریل سال 2022 و فردا تدویر میشه. بیاین نزد خدا دعا کنیم. بیاین نزد خدا دعا کنیم تا باعث شود که حقیقت آشکار شود، تا ای که ما در این دوسیه برنده شویم. وقت پدر تلفن میکنه از تو برادرانت میخواه که چی کاری انجام بده؟ اما طوری که پدر انتظار داره تو باید هدفهای بلندی داشته باشی. آیا او به تو نگفته است که صرفاً به این دلیل که او در زندان است تو نباید هرگز در درسهایت کوتاهی کنی؟ پس خوب درس بخوان. او از تو میخواه که یک حقوقدان شوی، درست؟ بله.
آیا دسترسی شما به عدالت رد شده است؟ شما چه نوع عدالتی می خواهید؟
من عدالت می خواهم. من به قانون اساسی هند باور دارم.
دفعه قبل دخترم بسیار گریه کرد، چون می ترسیدم او طوری که صدیق دستگیر کرده مرا نیز دستگیر خواهد کنه. بخاطر او ترسید. او هرگز مرا ترک نمی کنه و همین دلیل است که مجبور شدم این بار او را با خود بیارم.
Next to it,
بله، ما باید بر او پول مصرف کنیم. ما با آی بی سینگ ملاقات میکنیم و سپس اینجا را ترک میکنیم.
آمدن به اینجا برای شما یک مشکل کلان میباشد، درست است؟
در مالاپورام بود، در ناحیه به نام چماد. ما در اونجا تولد شدیم. ما تحصیلات ما در مکتب همونجا تکمیل کردم. ما در یک مکتب دولتی تحصیل کردیم. ما صدیقه بر بار اول در سال 2002 دیدم از طریق پیشنهاد ازدواج. با ما گفتن که او یک آدم خوب است. اینطور شد که ما ازدواج کردیم. در اون زمان او منعیس معلم کمپیوتر در یک مکتب خصوصی کار میکرد. ما زندگی خوش داشتیم. ژورنالیسم و نویسندگی علاقه فراوان داشت. در او زمان او در روزنامه تجاز کار گرفت. او به مدت یک سال برای آنها در کوشگود کار کرد. بعد او منعیس گزارشگر بدیلی منتقل شد. به این ترتیب او اونجا رفت و شروع به پوشش موضوعات خبری محکمه عالی کرد. اینطور بود که او به عنوان گزارشگر سر از دیلی در آورد.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زود ساعت 8 به ما تلفن میکنه. من منتظر تلفن او بودم، اما او هرگز به ما تلفن نکرد. بنابراین من فکر کردم ممکن است او بر مصاحبه رفته باشه و وقت نداشته باشه که بر ما تلفن کنه. ما تمام شب 5 اکتبر سال 2020 نخوابیدم. من همه شب برای او پیغام نوشتاری و صوتی فرستادم. سراسر شب من مکررن تلفن را می دیدم. حدود ساعت 2:30 صبح من علامت های آبی کنار پیام ها را دیدم که به این معنا بود که او پیام های من را خوانده بود. بنابراین من به خاطری که او جواب نداده بود سر او بسیار عصبانی بودم. هیچ نمی دانستم که تلفن او پیش پلیس بود. کمی بعد تلفن او خاموش شد. حقیقت با ماست. من می خواستم حقیقت را بگویم. فکر نمی کردم که سکوت ضروری باشه. صرف آنهایی که مرتکب جرم باشن سکوت می کنن. چرا ما باید ساکت باشم؟ اگر ما خطایی نکرده باشیم او به وظیفه اش رفت. ما آدم پرحرف نیستم. این وضعیت مرا مجبور ساخته است که بیرون آمده آواز خود را بلند کنم. من هیچ چاره دیگری نداشتم. حالا می فهمم که مردم چطور با این شرایط برخورد می کنن. از میان همه مقالات و برای پورتل خبری آژموکام پلیس به صورت گزینشی بخشای خاص را درباره مسلمان ها برجسته نمود. اونا میگو که او صرف برای مسلمان ها صحبت میکرد. آن معلومات از کجا میاید؟ پس مقالات دیگر رو که در آنها او آوازش را برای سایر اقلیت های قومی بلند کرده چی میشه؟ کسانی که در کنار ما هستند بیشتر هندو هستند. همسایه های ما هندو هستند. ما فکر نمی کنیم که او مجرم باشه. ما رابطه خوبی با او و خانوادهش داشتیم. حتی در روزهای عید غذا اول به خانه آنها فرستاده میشه و صرف بعد از او ما غذا میخوریم. چی ویشو باشد، چی و نام و یا مراسم ازدواج، ما همیشه به خانه یکدیگر رفت آمد میکردیم. ما هرگز خودم نیست هندو مسلمان نمیدیدیم. هیچ فرق بین ما وجود نداره. ما همیشه با هم سازگار بودیم.
نام من مزمل است. من پسر کلان صدیق کاپان هستم. من میخوایم انجینیر نرم افزار شوم.
من محمد زیدان هستم. من فرزند دوم صدیق کاپان هستم. من میخوام یک بازیکن فوتبال شوم. اما پدر همیشه به من میگفت که علاوه بر ورزش من باید به درس خواندن هم توجه کنم.
نام من مناز است. من فرزند سوم هستم. من میخوام حقوق دار شوم. حتی پدرم نیز همیشه امیرا میگفت.
یک روز به صورت غیر مترقبه آنها پدر ما را دستگیر کردند. ما ترسیده بودیم و در مورد آزادی او چیزی نمیدانستیم، اما مادر کنار ما بود تا روح ما را تقویت کند.
او قبلا کارهای خانه را انجام میداد و محدود با خانه و آشپزخانه بود، اما حالا علاوه بر کارهای روزمره او باید از خانه بیرون برد تا درباره دوسیه صحبت و با مردم ملاقات کنه. بعضی روزا او برای تعقیب امور مربوط به دوسیه و طرف و طرف میره و برای کارهای خانه وقت پیدا نمیکنه.
اتحادیه خبرنگاران فعال کرالا از همه ابتدا همراه ما بودند. من نگرانی خود با اونا شریک می سازم و اونا یک کمیته همبستگی دارند. آقای چکوتی و شمار از افراد دیگه از لحاظ مالی هم به ما کمک کردند و به ما جرأت دادند که تا امروز ما این دوسیه را پیگیری و تعقیب کنم.
خب او و تعدادی دیگر دستگیر شدند و ابتدا به تخلفات کوچک متهم شدند، بعد تخلفات جدی به آنها اضافه شد. من از کلمه دوسیه سازی استفاده نمی کنم، اما می گویم او باید بیگناه تلقی شود مگر آنکه شواهد قابل ملاحظه علیه او موجود باشد. تا آنجایی که من می دانم بر اساس اسناد موجود من هیچ چیز ندیدم که ارتکاب این جرایم توسط او را تثبیت کند.
NP چکوتی، اعضای کمیته همبستگی، شاید اعضای اتحادیه خبرنگاران فعال کرالا ملاقات کنیم. بعد از گفتگوها با اونا ما بلکنو رفتم. آنها در تمام این مدت به ما کمک کردن. بعد از بازگشت از لکنو من نتونستم با اونا ملاقات کنم تا در مورد اقدامات و مسائل مالی صحبت کنم. بنابراین ما امروز با اونا برای ملاقات میریم.
خب سفر چطور بود؟
خوب بود. فکر میکردم نمیتونم را ملاقات کنم، اما بالاخره تانستم، اگرچه همه میگفتن که ممکن است او را دیده نتانم.
این نخستین بار است در یک و نیم سال گذشته که او شوهرش را در زندان لکنو ملاقات کرده است. حال او چطور است؟
وزنش کم نشده، اما بسیار خسته به نظر میرسه.
او همراه شما بود، درست است؟
بله بله.
پدرت چطور است؟ خوشحال است؟
ما به او گفته بودیم که ممکن است پدرش را دیده نتانه.
او عمدتاً از محکمه عالی هند گزارش می‌داد. اغلب گزارش‌هایش بر مشکلاتی که اقلیت‌های هندی، دلیت‌ها و سایر مردم با آن مواجه بودند متمرکز بود.
دوسیه کاپان دوسیه اول نیست و آخری هم نخواد بود. این بخشی از یک تلاش مهم توسط مقام هاست برای خاموش کردن رسانه ها، بخصوص فعالان مستقل رسانه ای، افرادی که جایگاهی خوبی دارند، افرادی که خبرنگار هستند، کسایی که ورزش های خبرنگاری پایبندی دارند.
عدالت به تاخیر انداخته میشه، مسئله ای است، اما من امید نیستم. من مطمئن هستم که حقیقت یک روز آشکار میشه.
بیننده عزیز، مستندی را که تماشا کردید بیانگر گوشه از زندگی یک خبرنگار مسلکی و پابند به ارزش‌های خبرنگاری بود. قضیه کاپان نخستین نیست و آخرین نیز نخواهد بود. و اما در اینجا میرسیم به پایان فیلم‌های مستند این هفته صدای آمریکا. سپاس از توجهتان. تا پخش مستند دیگر شما همه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.